لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروخ. د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. په جلال آباد کې پر محبس د داعش وسلوالو برید لا هم دوام لري. دغه برید تیر ماښام پیل شوی. افغان حکومت راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي چې د خطرناک طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د هو یا نه پریکړه وکړي. په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د القاعده او طالبانو د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د لمړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 30 ډیر ټپیان دي. د افغانستان حکومت راتلونکي جمعه لویا جرګه وربولي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه. عادل وایي دغه شمیر وژل شوي او ټپیان چې روغتون ته وروړل شوي ټول ملکي وګړي دي. د چارواکو په خبره برید تیر ماښام 6:30 بجې محبس ته څیرمه د موټر بم په چاودنه پیل شو او ورپسې د نورو وسلوالو بریدګرو او افغان پوځیانو جګړه ونښته. د برید د شنډولو عملیات لا هم روان دي او سیمه کې د وړو وسلو ډزونه اورېدل کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه درې تر 15 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1990 کال د ثور د میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي و چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو په خلاصون سره به بین الافغانی خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلوو د غونډو د عکسونو خپرونکي نیولي. د ایران دولتي اژانسونه له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یکشنبه د تهران د عامه امنیت د پولیسو د مشر علي زلقدری په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یوې تروریستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی و او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. زلقدری ویلی تر دې پیښې وروسته د طالب پلوه کسانو د عکسونو خپرون کې نیولي او قضیه تر تعقیب لاندې ده. د ټولنیزو شبکو یو فعال عارف احمدی چې په تهران کې اوسی جمعه په خپل فیسبوک کې ملت پارکه د هغو خلکو عکسونه خپاره کړي وو چې د طالبانو بیرغ یې پورته کړی وو. یو ایرانی خبری آژانس انصاف نیوز بیا یک شنبه ناوخته د احمدی په حواله چې افغان دی لیکلي چې رسنیو د ده عکسونه له فیسبوکه بې له اجازه خپاره کړي او دای په خپل کار پښیمانه دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالري تړون ته په اشارې دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه. ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. اسرائیل له خطر سره مخ کوي، همداراز سعودي عربستان او متحده عربي امارات په خطر کې اچوي. ایران لا هم د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی دولت دی. تصلیحاتي سیستمونه، سوداګري او پیسو ته چې د چین د کمونیست ګوند څخه ور روانېږي هغه څه دي چې د هغې سیمې لپاره خطر زیاتوي. پمپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د وسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکو د پمپیو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چین پر ضد د امریکا بیانونه به چینایان لا سره متحد کړي. د کرونا ویروس د ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. د موټرسایکل چلولو دا ننداره په جنوبي دکوتا ایالت کې له پنجشنبې پیلېږي او د اګست تر 14مې دوام کوي. که څه هم په یوه ټول پوښتنه کې د دکوتا خلکو د کرونا ویروس د خپرېدو د ګواښونو په خاطر د دغه کلنی فیسټیوال د ځنډولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر نور کاروباریان د عوایدو د ټولولو په خاطر د دې کار ملاتړ کوي. او امریکایي ستورمزلي ډک هرلی او باب بینکن پرون یکشنبه له نړیوال فضایي سټېشن د مکسیکو په خلیج کې کاته شول. دا لومړی ځل و چې په 45 کلونو کې ستورمزلو په اوبو کې په بریالۍ توګه د فراشوټ په وسیله ناسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې ستورمزلو په 45 کلونو کې لومړی وار د فراشوټ په وسیله ناسته ترسره کړه. ناسا د مې په 1 دېرشمه د ایلون ماسک کمپنۍ د سپیس ایکس پروژې په همکارۍ دوه ستورمزلي نړیوال فضایي سټېشن ته ولېږل چې لومړی وار یوه شخصي کمپنۍ فضا ته ستورمزلي استوي. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. سرور ښکاره کوي د ویبپاڼو آدرس مو دی azadiradio.com. په ننګرهار کې پر محبس د داعش ډلهیز برید نږدې 14 ساعته کېږي چې د شنډولو عملیات روان دي. وروستی حال یې درکوو. د افغانستان حکومت راتلونکې جمعه لویه جرګه ورغواړي. وخت یې کم خو چارواکي وایي تنظیمولی یې شي.
انشاءالله ولعزیز حکومت دغه توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده. اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي، هیوادوال ټول همدغه غواړي.
دا جرګه بیا خپل منتقدین هم لري.
دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فنډ ریزنګ په هغه باندې راستول کیږي، نو معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري ته اندېښنې ډېرې شوې. د واشنگتن او بیجنګ د ناندریو په دوام امریکا د چین په شینجیانګ کې له خپلو کمپنیو غوښتنه کړې چې پر خپلو چارو له سره کتنه وکړي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون ماښام داعش وسلوالو پر زندان ډلهیز برید وکړ چې دغه برید له 14 ساعتونو په تېرېدو لا هم دوام لري. دغه برید چې لاشن شوی نه دی، تر اوسه پکې د 5 کسانو د وژل کېدو او لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکول شوي. وروستي معلومات دا دي چې زندانیان چې برید کوونکی د زندان دننه ودانۍ ته هم ورغلی دي. همکار مو سهرګل امیرزای بیا خبرونې ته یو ځای شوی. امیرزای صاحب، بیا مو سهار په خیر. څه دی په دې تیر یو ساعت کې څه تازه بدلونونه راغلي؟
ډېرې زیاته مننه لودین صاحب. که څنګه ستاسې یادونه وکړه، جزیات هماغه دي چې 42 کسان په کې ټپیان دي، روغتون ته انتقال شوي دي، 5 جسدونه هم انتقال شوي او دغه ټول ملکي وګړي یاد شوي دي. او درې وسلوال بریدګر چې په محبس باندې برید کړی و وژل شوي دي، او یوه اندازه یې ویل کېږي چې محبس ته ننوتي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو سره شبه مخکې دا جزئیات شریک کړه. وویل چې هڅه دا روانه ده چې په ډېر احتیاط باندې چې هلته شاوخوا کورونه دي او یا په دننه محبس کې چې کوم زندانیان دي، هغوی ته ضرر ونه رسېږي. د دوی عملیات ډېر مخططانه روان دي او ډېر ژر به دغه پاتې بریدګر هم ووژل شي. نو تر اوسه پورې داسې نور نوي ارقام نه دي شریک شوي. موږ هڅه کوو چې ډېر ژر دغه نوي ارقام راواخلو، خو ستونزه دلته دا ده چې تر ډېره ولایتي مسؤلین او د دې وړاندویان معلومات په وخت نه شریکوي.
او امیرزای صاحب داسې راپورنه هم شته چې هلته یو شمیر کسان برمتدي هغه ودانې چې د زندان ته نږدې ده ویل کېږي چې په پورته پوړونو کې کورنۍ وسی او لومړی یا دویم پوړ کې همدغه وسلوال د ځای پر ځای شوي دي هلته سنګر نیولی
دغه کومه څلور پوړیزه ودانۍ چې د دې لندنی پوړونه تسکه شوي دي پکات یو پاس پوړې پاتې دی او د ننګرهار د والی ویاند تاوله خو ګڼي ویل چې دم ګړې پام دی هڅه کوي چې دغه پاس پوړم تسکه کی د ننالته د کوم ځان کورنۍ او تا یا نورو خلکو ته ځان نه رسیدل خو یوازې دوی پام دی هڅه کوي چې دغه برګر پکې او پیښنې ولمنځي شي
او راپورونه وایي چې ول سو شاو خو زندانیان په دې زندان کې و چې هم د طالبانو وسلوالو او هم د داعش د دغه د زینو کسانو د تېخت راپورونه هم خبر شوي چې وایي چارواکي په دې اړه
او چارواکو سره چې موږ په دې اړه خبرې وکړې هغه مانی چې بیګار د شپې د تیارې نه په ګټه اخیستنې سره څلګونه زندانیان له مابسه وتلي وو خو اوس یې سار چې موږ سره کوم معلومات شریک کړو ویل چې هغه کسان چې د تېښتې هڅه کوله یا له مابسه راوتلي وو بیرته امنیتي ځواکونو نیولي دي او انتقال کړي دي
بله کور ودان ډیره مننه همکار مو سهارګل امیرزای وو چې په جلال آباد ښار کې پر محبس د داعش وسلوالو د ډلهیز برید معلومات راکول دغه برید لا هم دوام لري او داسې مهال کېږي چې حکومت یو ورځ وړاندې وویل چې د خراسان د څانګې استخباراتي مسؤول په افغانستان کې وژلی چې هغه استخباراتي مسؤول د داعش اسدالله اورکزی نومیده په پرون بیا د دفاع وزارت وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوال تر خپل څار لاندې لري
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړي توګه د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویا جرګه ورغواړي تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومیدو خبر لمړی د افغانستان دولتي ټلویزیون خبر کړ د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکل شوی لست لمخه یوازې هغه څلور سو طالب بندیان نه دی خوشی کړی چې په خبرې جرمی او جنایي دوسیه لري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لمړی ورځ ویلی وو د پاتې څلور سو طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره دی وی جرګې لاري پری مشوره وکړي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه مخام ازادي راډیو ته ویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لوی جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کیږي
تصمیم او فیصله رهبری حکومت برامیز کې د عبدی اسد بخیر برگزار مشه لوی جرګې مشورته
د حکومت د مشرتابه پریکړه همدا د چي د زمری په ولسمه د سولې د مشورتي لوی جرګه تر سره شي دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرګې په څیر وي ټول هغه کسان چې په تیر جرګې کې غړي وو نمونه شته اړیکی ورسره نیول شوې مشورې ورسره روان دي احتمالا هماغه ترکیب وي اصلي موجود طالبانو د 300 بندیانو خلاصون دي جرمی او جنایی دوسی لري په همدې خاطر باید یو ملی مشوره وشي او د لوی جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي
ملی جواب در لوی جرګه باید مطرح شوی یي مسله
د سولې د مشورتي لوی جرګه درې تر پنځه ورځې دوام کوي د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دی رسنیز کړي چې د کرونا وایروس د خبرېدو له ویرې سره سره مشورتي لوی جرګه په څه ډول تر سره کیږي د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په نهم هم د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه جوړه کړې و په هغه جرګه کې چې د خلکو 3200 استازي ګډون کړي وو د سولې لپاره په واحد غږ د لاسترالوند خوندیتوب د خبرو د پیل په هدف د اوربند په تضمین د بندیانو په تبادله او په ځینو نورو مهمو مسلو پریکړه شوې و په انتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشر کوله ازادي راډیو ته ویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي امریکا یې په تمه ده.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله، تر هغه پورې چې بل لوی جرګه راغوښتل کیږي همدا لوی جرګه به تداوم کوي. خو یو شی ته باید متوجه هغه دا دی چې لوی جرګه د چا په امکاناتو د چا په پیسو راغوښتل کیږي، نو په دې اساس دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فند ریزنګ او په هغه باندې راستول کیږي، معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19مه تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي. طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي، که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، خو اوس ټوله خبره د هغو 400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې چارواکي وایي جرمي او جنايي دوسیې لري. داسې راپورونه شته چې په دغو 400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمېر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډیره پاکستانیان شامل دي. طالبان پرته له دې چې دغو 400 طالب بندیانو د نمونو او هویت په اړه څه ووایي، خلاصونه ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په ازادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راروانی مشورتي لوی جرګې لاره به د 400 طالب بندیانو د برخلیک ترڅنګ په ګڼو نورو مهمو مسلو هم حل لارې وړاندې شي. دا خبره د یاد وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وکړه. صفی الله ستانگزی له خاغلی فضلی سره مرکه کړي او لمړی پوښتلی چې څنګه ممکنه ده په 5 ورځو کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شي.
لوی جرګه یا مشورتي لوی جرګه وخت ډیر کم دی چې په همدا اګست باندې به راوښتل کیږي. 3 ورځې لا 5 ورځې پورې به دوام کوي. په دې کې یوازې د 400 بندیانو موضوع نه ده، هغه د سر موضوع به هم دا وي. کوشش به د دې کړي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې روان مذاکرات چې بین افغاني مذاکرات دي، داوود لپاره به هم د دې مخورو علماو قومي مشرانو همدغه رقم د تنظیمونو جدي مشرانو سره مشوره کیږي چې بل اخر مل بین افغاني مذاکرات څنګه همدګي ونیسو. دغه سره به دغه 300 بندیانو په سرنیش باندې هم خبرې کیږي. ان شاء الله ولادي زو حکومت ته غتوان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوی ده دومره ستونزه باندې. ان شاء الله دغه شرایطو کې په دې اساس شرایطو کې دې د پاره اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي. هیوادوال ټول همدغه غواړي چې څومره ژر کولی شي چې بین الافغاني مذاکرات آمدګي ونیول شي او د یو دایمي سولې لپاره اقدام واخیستل شي.
بله، څومره باوري یاست چې د طالبانو په دریځ کې هم نرمښت راشي؟
طالبانو هم تاسو ولیدل چې د اختر 3 ورځې اوربان به کېدو شرط اعلان کړي چې د افغانانو د سخت استقبال سره مخامخ شو. نو د هرې ورځې په تیرېدو سره، بلکې د ساعتونو په تیرېدو سره، دواړو طرفین په دریځ کې نرمالی راځي. دا باعث دی کېدلی شي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته مخامخ سره کښینو، واقعي سولې په مورد باندې بحث سره وکړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې مخامخ د مذاکراتو میز ته سره کښینو.
د افغانستان نړیوال ملګري لاغې ډلې امریکا بیا خصوصا د همدغې تازه مسلې چې د 400 طالب بندیانو مسله ده، د دې په اړه باندې بل نظر لري. دوی وایي چې دغه طالبان خوشی کوي او بیا نظر بند کوي کورونو کې خوش شي، جرګه راغوښتل کیږي. څومره باوري است چې حکومت بوکوالی شي هم خپل ملګري وساتي نړیوال او هم د خلکو د استازو مشوره په نظر کې ونیسي؟
که چیرته ستاسو په یاد وي، د دې نه مخکې چې مشورتي لوی جرګه راغوښتل شوی و، هلته اکثریت غړو دا غوښتنه کړې وه چې یو تعداد طالبانو زندانیان یا بندیان د ایله سي د یو ښه اوسني نیت په خاطر باندې چې هغه کارم په هغه وخت باندې وسو. زه مطمئن یم انشاءالله ولادیز چې د هیواد مشران به داسې پریکړه کوي چې هم به دغه بندیانو سرنوشت ته یو صحیح میکانیزم د لارې حل کیږي او بالاخره یو بین الافغاني مذاکرات ته به هم لار خلاصو. د امریکا هم کوشش هم دا دی، ځکه چې د طالبان سره هغه هم یو تعهد لري چې څومره ژر کولی شي چې یو بین الافغاني مذاکرات ته ستاسو په اصطلاح باندې چې دغه غوټه په اسانۍ سره خلاصي، د په لاس خلاصي او غاښ ته حاجت پیدا نه شي.
او سم راځو یوې بلې موضوع ته. د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې د وروسته تر هغه چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه. ځینو فعالانو ویلي چې ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغه سره روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبان سره ډېر نږدې کار کوي. د دې د فعالیتونو دوه ډول دي، یو دا دي چې خپل د خارجي القاعده ډلې دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي کمانډانان دي او حتی برابرۍ ساته دي چې هغه د القاعده ته خپل بیاتي ورسره کړی دي او د هغه سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سی وی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مار شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنگلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نورې بهرنۍ افراطي ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکره طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې ده، بالخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور د هغه د ایران سره اړیکې دي. حتی دا سیول کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی به نیمروز ولایتو کې پاتې کېدی او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدل.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نشته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونو دا خبرونه موږ ته رسیږي چې دلته القاعده جنګلي طالبان سره اړیکې لري، شپراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې د اسکره راپور او د اسکره خبر موږ نه ترلاسه کړی. د القاعده دا غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ته تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کوم پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي نورې ډلې دلته تر سره کوي، طالبان چوپتیا غوړه کوي او په ډیرو مسالو کې بیا دفتن د طالبانو له لوري اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي، مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعده د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي. یعنی څونه چې طالبان دلته پاتیږي او د دوی شتون سته، هغومره د القاعده ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمن الزواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکی نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکی دا د نظر اختلاف د طالبان مابین سره پیدا کړی دی. ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید د اړیکی وشکو، مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنګیالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لای هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 د کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کیږي کتلی دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني الاصله تروریستانو شمیر د 6000 او 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بېلابېلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حکانی ډلې او د توات نور ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي ټریننګونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پر چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نسی هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د دې ته ورته د نورو ترهګریزو ډلو خاصتا د القاعده سره د هغوی اړیکه پرې سي، ځکه د افغانستان په بربادۍ کې یو مهم رول القاعده درلود چې یو اسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته آماده نه و چې ورته وسپاري.
وروسته له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډېر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدون سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوخت وو، د هغې وخت نه د القاعده قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا دی چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم دا ده چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي، په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوختې.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وی تر ډیره په موافقه کې ځایسیوي تعهدات عملی سیوی نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوی ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعده د امریکایانو لروري عام وګړي وشل کیږي. زموږ هله دادا هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سي پابند ووسي ترڅو عام وګړي ونه وشل سي.
لدې سره دوی مینې مای ته ورسیدو د سهار 8:30 بجې شوې په موکړې لاندو خبرونه ته د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلیز برید کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دغه برید له 13-14 ساعتو راهیسې روان دی او لای هم د شندولو عملیات نه دي درېدلي. د افغانستان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلو د غونډې د عکسونو خپرونکي نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. او د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره سکال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیستیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل انته غوښی.
نېشنل انټرست خبرونه د چین او ایران د پراخیدونکو اړیکو په اړه یو لیکنه کړې. په لیکنه کې د ایران په چابهار بندر کې د هندستان پر پانګونې د دې اړیکو د اخیز او په دې برخه کې د نورو ستونزو یادونه شوې. هندستان غواړي د ایران د چابهار بندر لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. خبرونه د چین او هندستان ترمنځ ترنګلو اړیکو ته اشاره کوي او وایي هندستان له لسیزو راهیسې په ایران کې د خپل حضور د پیاوړي کولو هڅه کوي. نېشنل انټرست د ایران په چابهار کې د هند پنګونې یادونه کوي او وایي هندستان په ورستوي کلونو کې د ایران په چابهار بندر کې د اسری تاسیساتو د ودانولو موافقه وکړه او په دې لړ کې له چابهار څخه تر افغان پولي پورې د ورګاړي د پټلۍ غځول هم شامل وو. د لیکوال په وینا د هغه څه دي چې په وچه کې سار افغانستان له سمندر سره وصلوي او د دې هیواد سوداګري او ځپلې اقتصاد پیاوړی کولی شي. نېشنل انټرست په وینا د هندستان لپاره چابهار یوازې د تیلو د وارداتو اسانتیا او افغانستان او منځنۍ اسیا سره د تړاو لار نه ده، بلکې ورته نشتې د چین په ملاتړ د پاکستان د گوادر بندر په وړاندې هم د سیالۍ یو فرصت برابري. د لیکوال په وینا په 2013 کال کې چې کله ولسمشر ترامپ له ایران سره له نړیوال اتومي تړون ووته او امریکا پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، په چابهار بندر کې د هند پانګونه هم اغیزمنه کړي. د نېشنل انټرست پرونې په وینا د ایران چابهار بندر د افغانستان په بیا رغونه کې د احتمالي رول له کبله له دې بندیزونو مستثنا وګڼل شو، خو بیا هم هند ونه توانید چې د دې بندر د چلولو لپاره خصوصي کمپنۍ ومومي. خبرونه زیاتوي دا هم ثابته شو چې هند ته د دې بندر د فعالولو لپاره اړین ماشینري برابرول هم ناممکن دي. لیکوال د تیر وړي هغه ریپورتونو ته اشاره کوي چې وای هندستان تر اوسه د هغه بودیجې څخه چې د 2013 کال کې د چابهار بندر ته بیل کړي و تقریبا هیڅ پیسې نه دی لګولي. نېشنل انټرست وای له دې بندر څخه و سوداګري ډیره کمه ده او په وینا یې د چابهار بندر د کلنی ظرفیت تر لس سلنه کمه راکړه ورکړه ترې کیږي. د لیکوال په وینا هند د ورګاړي د پټلۍ په برخه کې هم څه پرمختګ ونه کړ او پر ځای ایران اړ شو چې خپل لاس په کار شي. افغانستان چې د پاکستان د بندرونو لارې په سوداګرۍ کې وخت په وخت ستونزې لري، د چابهار بندر ته د هند او نورې نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره د یو ښه بدیل په سترګه ګوري. میل آنلاین په افغانستان کې د داعش شبکې د یو مشر اسدالله اورکزی د وژل کېدو په اړه ریپورت خپور کړی. د ورځپاڼې په وینا اورکزی په افغانستان کې پر پوځي او ولسي اهدافو په څو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. ورځپاڼې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ریپورت ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي افغانستان کې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا ولس بریدونه ثبت شوي چې پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي.
امریکا ګواښ کوي چې له یغور مسلمانانو
د لویدیز ورځپاڼو هم په افغانستان کې د روانې جګړې په او دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې په خبرو تبصرې کړې وي. اوس هم یو نړیوال مطلب رخلو د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د سیاسي رانندریو په دوام د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا غوښتي چې امریکایي کمپنۍ د چین په شینجیانګ کې پر خپل کارونو بیا کتنه وکړي. هغه ویل د چین کمونیست ګوند له ایغور مسلمانانو سره په شینجیانګ کې ډیر بد چلند کوي. په دې اړه د سفی الله سانګزی راپور ته پام وکړي او ورپسې هم د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونه مهیروي.
امریکا گواه کوي چې له ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند دوام به په چینایي کمپنیو د امریکا د بندیزونو د زیاتېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکایي کمپنۍ اوس د چین په شینجیانګ کې له ایغوریانو سره له ناوړه چلند خبرې شوي او امریکا هم هغه چینایي کمپنۍ هدف ګرځوي چې په دې ناوړه چلند سترګې پټوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه مرکه درلوده. موږ هلته په بوختو اشخاصو باندې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه لګول پیل کړي. د بندیزونو په وروستۍ بسته کې چې د خزانې وزارت یې وړاندې کوي، هغو کمپنیو ته ګوتڅنډنې شوي چې هلته کاروبار کوي، هغوی باید خپل چلند بدل کړي. هغوی باید له جبري کارګر ګمارنو لاس په سر شي. هغوی باید په داسې سیستمونو کې کار ونه کړي چې خلک په زور اخیموي، په زور سخت پرې کوي. دا ناوړه کارونه هلته روان دي.
Terrible things that are taking place there.
Pompeo ویل تازه هم دا څو ورځې د مخه د مالوچیا کټن په یوې تولیدي کمپنۍ چې لویدي سره هم کلکه سوداګري درلوده بندیزونه لګول شوي. خغلی پومپیو له فاکس نیوز سره په دې 13 دقیقې مرکه کې ویل چې له ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتي چې د چین په اوشمیر نرمکالی یا سافټویر کمپنیو بندیزونه ولګوي. هغه د ټیک ټاک په نوم د یو مشهور ویډیو جوړونکي اپلیکیشن یادونه وکړه. وی چټ او ځینې نور هم یاد کړل چې خبره د چین کمیونست ګوند ته د خلکو معلومات ورکوي او دا د امریکا د ملي امنیت ته خطر پیښوي. چینایي چارواکو د پومپیو د دغه تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د جمعې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن ویلي وو د امریکا لخوا د چین ضد بیانونه به چینایان لا سره یو کړي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تورن کړی و چې څو واره په چین باندې ناسم بندیزونه لګولي دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د تقاعد حقوق نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد غوث الدین او ورپسې به د ښاغلي دوراني څرګندونې واورئ. پام ورته راړو. اوس به متقاعد غوث الدین په تفصیل سره خپل ستونزه ووایي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ سابقه د معرف عامر وم. ستونزه مې دا ده چې تقاعد دی، اته نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی، د نه نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی.
د دې مسلې پوښتنه دې کړې ورپسې ګرځېدلی؟
اوس د دې په خاطر چې موږ زه چې په ریاست تقاعد کې دلته په کابل کې ما معلومات وکړو، دلته راته وایي چې تاسو پیسې حواله شوي دي. نو چې پیسې حواله شي خدا خو به بیا بانک ته ځي که نه؟ بانک مې څو ځلې معلومات وکړو، بانک راته وایي چې پیسې دې نه دي راغلي. نو په دې علت زم نه پوهېږم، تقریبا د تقاعد د ریاست معلومات چې ما کړي دي او په بانک مې چې معلومات نیولي دي، یعنی د دې په مبین کې مصفا بزوان کې یوه یوه نیمه میاشت وخت تېر شوی وي. وای و نیمه میاشت کې د ریاست تقاعد نه پیسې هلته بانک ته نه ځي چې موږ ته پیسې راکړي. داسې رقم خبره ده.
ته په کوم کال کې تقاعد شوی او د کومو کلونو تقاعد دې پاتې ده؟
زه تقریبا په 15 کال کې تقاعد یم. دا نور مخته کلونه مې ټول تقاعد اخیستی دی، صرف 98 او 99 دا دوه کلونه مې پاتې دي.
له چارواکو نه دې پوښتنه کړې چې د دې علت څه دی چې د وروستیو کلونو تقاعد دې پاتې دی؟
دا د دې په اساس باندې چې دلته د کرونا مسله جوړه شوه، ویلي چې الکترونیکي تذکیرې چې نه وي داسې تقاعد نه ورکوي. بیا موږ په الکترونیکي تذکیرو باندې کار وکړو، آن تر دې حده چې الکترونیکي تذکیرې پرچه مې واخیسته، په ډېرو تکلیفو په ډېرو مشکلو سره هغه پرچه اوس هم راسره ده، خو تذکیره یې لا راکړې نه ده. تذکیره به راکوي په دغه نن سبا کې.
ولې د الکترونیکي تذکیرې پرته د تقاعد حقوق نه درکوي؟
اوس خبر ادا ده چې د رئیس جمهور دا فرمان ده چې په هغه سابقه تذکیرو باندې تقاعد باید ورکی. سابقه تذکیرې خو زموږ ورسره ثبت دي که نه؟ خو په هغې باندې هم تقاعد دغه دی تر اوسه موږ ته چا نه دی راکړی.
ښه، یوازې د تقاعد د پیسو په تمه یې وکړه، څه بل مصروفیت هم لرې؟
هېڅ مصروفیت هم نه لرم، فقط همدغه د تقاعد په تمه ناست یو، تقاعد ته انتظار یو، تقاعد نه راکوي، فامیلدار خلک یو، سپین ږیر یو، سل عوارض لرو، سل ضرورتونه لرو، نو چې دغه تقاعد هم نه راکوي نو آخر موږ به د څه کوو؟
تاسو ته بانک وایي چې د تقاعد حقوق دي حواله دي، او کله چې بانک ته ورشي بانک درته وایي چې حواله شوي نه دي، بیا بیرته ریاست ته نه یې تللی چې دا مسئله څنګه ده؟ په ریاست کې حواله دي او بانک وایي چې نه دي حواله؟
والا کا پیز عمر کیا پم دی شکل میں ریاست تقوت یا کرمن چ معلومات واخس تو اگے کمپیوٹر ہو کا تو کمپیوٹر کرا تو یہ جتا سو پیسہ والا دی حتا دم رے مو ویلے چ دن نہ وی کالما والا دی یا ہتا نہ وی کالما والا دی بیا ما ز بانک تو رغلم بانک تم نہ پر ور ولی جلو میوان بانک تو خوش کی میوان بانک کلا کمپیوٹر ہو کا تو جتا سو پیسہ نہ دی رغلی بیا یوا دا فا نہ بلکہ سود دفعہ میں معلومات پکڑو تر اوسه زموږ پیسې میوند بانک ته نه دي رسېدلي. پهله کې نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې ده.
دغه موضوع مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره شریکه کړه. دوراني سه محترم، موږ ته اکثرا د ولایتونو نه ټیلیفونونه کیږي، خصوصا متقاعدین ټیلیفونونه کوي چې څوک وایي یو کال، څوک وایي دوه کال تقاعد پاتې دی. دا پروسیجر څنګه دی؟ څه تدابیر پلانونه ورته شته؟
هو موږ همدا اوس هم له ولایت سره موږ تماس کې یو صفتونو سره، هغوی نه مو دقیق ارقام غوښتي وي، موږ ته دقیق ارقام راکړي د ولایتونو تر څو موږ دلته له ریاستي عمومي بودیجې سره په تماس کې سو، د هغې بودیجه تدارک کړی سو او خپل اجرات وکړی سو. دا پروسه روانه ده، انشاءالله چې موږ لږ په احتیاط باندې په ولایتونو کې روان یاستو د فساد غپکیونه سي زمينه کې مسايد نه وي، ان شاء الله سي د هغه ته مشکل تاتمن موږ رسېږي.
او مرکز کې؟
مرکز کې مو مشکل نه لرو، مرکز کې موږ ماغه د تادیات او د کوم چې موږ جدول د غي مطابق د موږ تادیات روان دي. دا وسم
دوراني سب تاسو وویل چې ولایتي ادارو سره متماسونه نیولې او کار مو پیل کړي، دا پروسه به څومره وخت ونیسي او د متقاعدینو دغه انتظار به کله پای ته ورسیږي؟
دا یو متداومه پروسه ده له ولایت سره، دا خو پروس کال هم داسې خلک پاتې وو چې له پخوانیو کلو نه پاتې وو، څه هدفونه تادیه کړله چې هغه خپل اطمینان هم حاصل سو، اسنادونه هم سره وکتله، هماغه پروسه روانه ده. دا به انشاءالله سه زر باید مشکل حل سي، انشاءالله د کال اخره پورې کوشش کوو چې موږ دې مشکل تر رسیدګي وکړی سو.
دوراني صاحب، دا سوال به مشخص کما وغه دا چې غلام غوث ته خوست نه تلیفون کړو چې ما په معارف کې کار کړو او تقریبا یو نیم کال کیږي چې د تقاعد حقوق مې نه دی اخیستي.
یو لکه شپږ پنځه زره متقاعدین لرو موږ تقریبا، البته یو کار کې دی چې دا کار ته ما سره په واتساپ باندې شریک کړي، نو حتما موږ په سیستم کې وګورو ستاسو موضوع ده، مشکل ته رسیدګي وکړو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و موریدل چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلي و چې د وروستیو دوو کلونو تقاوت پاتې دی او د دې لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. او د تقاوت عمومي رئیس محمد عمر دوراني وویل چې د ولایتونو د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره اقدامات شوي او په لږه موده کې به په ولایتونو کې د ټولو متقاعدینو حقوق ورکړل شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې چارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د ازادي رادیو قدر منوریدونکو او د رکوسو عزیزانو ګرانو منوالو د سلامونو او شو هیل پوړنی کول سره د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان ورنکم ستاسو د بشپړ روغتیا او د ژوند په چارو کې برلیتوب زما هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړی برخه کې به لکه د تل پشان د هغو ګرانو اوریدونکو
پیغامونه خپلو کړو چې تاسو کوم دوست یا عزیز پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې د خپل عزیزانو خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګټه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه زادی رادو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی دی اختر محمد په نامو، او اوسېدونکی دلته دا اووه اته کاله کېږي چې دی کابل کې داسې نشه یي غونتې ده. زه له کور او له دې نه یم خبره، له ماباس نه را خلاص شوی. ما تلیفون شمېره ده وروره 0 4 5 5 2 2. وسلام.
السلام علیکم طلوع ریدن کو ته سلامون حکمت الله هجران یم هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نفر چې دغه د کونر د مزار دی درې ده، او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دغه یو څو څه وخت کېږي چې دلې ده. نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړې دلته کله د چمپ سر باندې ولاړې کله مباجي کې ولاړې دی وایي چې په کونر ولایت کې د مزار دی درې ما نو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ له مخې اطلاع شماره باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره 0 9 3 8 5 5. شماره در بیا 0 9 3 8 5 5. بل شماره در 0 9 3 8 5 5. دا یو شته د کونار ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مرګ دی 3 5 5 6 7 8 9 پورې یې. نو د خپل څه ځوانه دلته په غزنی ولایت کې اوسېږي، کله هر څه خپل یا دوست یا قریب یې په دې شماره درې. السلام علیکم.
السلام علیکم. نوم محمد الله دی دا تمہاری علاج خو په سره اړیکې نیولې ده. دا پیغام ده یو څو عزیزانو خبرو ته ورکړم. دلته نو سره په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نه زره تقریبا د 20 کال دا په دې خاص نو سره شراب یا کور ځای نه دی معلوم. بل نوم دی لوان شي او نوم لوان دی اوس نه زره تقریبا کابو مری اوس نه خپل شپږ تو کال درشه تقریبا 20 کال نو سره دی. ما زه باز ابي راز دې دغه پیغام پرېږدم چې چیرې دوستانو قربان دا غوري ما سره دې پر ما شي شي پر اویا اتویش نه چلویش لو شو یو چلویش چې مری از دل بیا وایم شي پر اویا اتویش نه چلویش
السلام علیکم. السلام علیکم، زه مسمی اولاد روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی، دماغي توازن یې ډیر نه دی ښه، ورونه او قربان ته زه خبر کوم په دغه شماره دې زما سره خبر وکړي 0 0 0 0 2 2 1 3 2 3. ټلیفون شماره یو ور بیا 0 0 0 2 2 1 3 2 3. والسلام.
السلام علیکم، زه کوکون میژن د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکی. زما پلار یا محمد نومېږي، یو ورور نومې نور احمد دی، د بل د فضي احمد دی، د ماماګار نوم مشر ماما نوم یې محمد نور دی، بل پایین دی کریم دی. څه دا دېرش کاله کېږي چې د ندالی ورجی کې جنګ زه نه درک سوی یم. اوس زه غواړم چې خپل د وړونو پلار سره تماس ونیسم. ما د لمبر چم نه زده چې ووایم
دغه زما پیغام بیا خپور کړي. مننه، السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خور چې خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی، خپل شمیره نه و ذکر کړي، خو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې دغه شمیره ثبت شوې ده چې زه تاسو ته لولم. 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګرانې اوریدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي، لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووهئ.
السلام علیکم، زه مسه ګلاد از زابل ولایت از خپل پیغام د تاسو ته ما مزر ته یو ورځ وروسته دا کړای دی چې د نامو د رازګل مين رازنامه دی نه دی د رازګل زیږه خبرې ته نه نس کې ولا ایکس نه سرګې دی چې ځل سر دی کې دی چې موږ وکړي چې وسته دی د دې کې له ونه را سمه د دې ار ورور نو چې ته دغه لم تر باندې زنګ ووي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بیا صفر بیا اوه بیا یو یو بیا دوه دوه بیا څلور نه هر مسلمان وو چې دا عمر ما فاډه مسجد په دغه نمبر باندې زنګ ووهي دی خپل وایي د غزنی ولایت منلو مزره راغلی ده تاسو ګل میرې دم د خپل زوی یم وایي خبرې سم نه شي کولای. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وحید الله پیوندی یم د کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکنه کړم دغه پیغام درته پرېږدم. منه پر دی د عبدل محمد په نامه نومېږي د غزنی ولایت دایي ولسوالۍ د زر خان اکا د کلي غیاث کوي یعنی او د جمال خان اکا فکر زوی دی د چې خان اکا ورځان یادوي او د لایت خان اکا وردی نو بس که د خپل ورونه چې ډېر قریبان یي هغه که چېرې م سره معلومات نه شي بس د زما ښځې پنج شمېرې ته چې زنګ را ووهي نه بل څوک دی چاته راکړي. سړی په عمر دېرش کلن دی دوه کاله چېر کې دلې بس مخاري شان کوي په خپله که دی ناخته قریب مونږ اوري خو مونږ ته یې په دې ټېلیفون شمېره اړیکه ټینګ کړي زمونږ د ټېلیفون شمېره د صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا بیا هم تکرار صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا. السلام و احترام. بله سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته عبد محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس کې یم. مخکې بل ورځ اوریدونکو وویل چې دا دغه د یو نفر یاد کړي د داود په نامه وو چې ول دا پیدا شوی دی هغه که چېرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څخه د یاده ووتله که چېرې دی هغه ځوان بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي او دا شمېره یې ماته راشي نو ډېره مهرباني به مو وي که غواړي د زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه یو ځل بیا شمېره صفر اووه سوه پنځه درې سوه یو پنځوس څلور سوه دوه اتیا. ډېره مننه د ازادي راډیو تختالیف چې زما پیغام لاشي.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دوغو پیدا شوی عزیزانو په ډله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه مې کړي ترامات د رادیو اوریدونکو د کلر اول کوونکو ته خپل نوم سره د علیکم د هلمند ولایت مرکز خرګاس د ټلیفون مرکز سره د فراس له فایل سینای ما زما د ماما سي د جهان الله په نامه باندې د کندهار ولایت د رندا ولسوالۍ د حاجی مرګ د کلی سجن کې دي ګریمان د بلا کال کې چې د خپل کور سره مدارک دي لټ باندې انساني مهرباني لمسي کدي زما غاوري اته د استاد ما غاوري لطفاً دل سنی میرے والے لمحے سے دیزمار کرے گا چلی پن کرا ہم دل اس مارے بند استماز ہونے سے یا چلی پن اس مارا دا سپن رسا و کلزا یو سلویش دو آتیا آیا دا چلی پن والے شمیرے دا سپن رسا و درے یو سلویش درے سا و نشویتا او ہمار مسلمان دل سے دپا ہرا مست معلومات رکھے او خفل شرینی دی شاہ پرادر لاسکی.
سلام علیکم. زما پیغام دا دی زما یو ورور دی زاهر لالا نیمیږي دا څلور میاشت کېږي د خپله کوره دا ډکه شوی دی هر چا ته برما کې یادلې په دغه چې دوشل بل شمېره اړیکه را سره وایي صفر اویا څلور پنځوس اتیا شپېته یو.
بله السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرسلام سلام. زه خان یم د هلمند ولایت څخه سفر کړی کې زموږ یو دوستي د ماسوم په نامه تقریبا پنځه کاله کېږي چې درک نشته او کور د هلمند مرکز لشکرګاه کلی کونه په سیمه کې دی. بل ورور چې تر ده کشر دی هغه نیاز محمد نومېږي. نو که د ده په اړه باندې څوک معلومات لري او یادی زما غږ اوري نو لطفا دې زموږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسي او انشاءالله هر چا که د پاره باندې معلومات راکړي او شهیدي عمري زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي. زل بیا وایم صفر اووه صفر اته صفر شپږ څلور نه پنځه د خدای په امان.
متحد مدی ولایت څخه د مکور دولت څخه زما ورور وخت دی اتابان نیږي باران زوی دی دا یو کال کېږي ما در څخه شوی دی کوم معلومات راکړي ښه به وي.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو لنګ پیغام دی هغه دا چې دا
د ورکشو دا ورکشو اجزانو چې کوم اعلانونه ثبت کړی دي هغه باید ماته وخت نه منمیږي هغه ستاسې د ازادي راډیو ته هم نه راچول کېږي چې دا پر څه وخت دغه کېږي نو دا ورته نه ځم چې پلار دغه اعلان ور واچوي چې دا پر څو بجې د کومه ورځ ستاسو وصل نه
ګران وروره ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 15 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو سلام علیکم زه ستان د ګریش ولسوالۍ د لور د سیمې څخه سره د ټلیفون پر لیکه یم د لا په نامه یو لیکتي جواب چې کال کې چې ایران څخه لږ مور فلر دې سره انتظار دي په توایا د غزما په نمبر او ما تل رنگ او زما نمبر دې پراویا سو واویا ریتلویش واویا یو زل بیا وایم سپر اویا سو واویا ریتلویش واویا بس فقط و سلام.
بلی السلام علیکم زاد الملک و پاره هلمان علیه ده بولا رسیم اتخاص سر پاری که کیا ما زمان را کاکای و ویره چنمی اسمت لاره ایر اطلاع نمی گولا ما دای پندلس کال و امر لاره تقریبا مسلور نیا شکیر شنا دار کسا ویره هر مسلمان رو بفارا معلومات یاری پدو بشنی رو جمعور سر زنگو ویه تپر و تپر و تپر و سلور پیوزش پر سپر شمیره از رجا چی کروم تپر و تپر و تپر و سلور پیوزش پر سپر او سلام شمیره ده سپر و سلور ات سپر ده واره پینزه دو واره نه سلاش مره از رجا چی کروم سپر و سلور ات سپر دری واره پینزه دو واره نه خلاص ما.
السلام علیکم نبی ولا زابلای دی زابل ولای ترغند ابو سلی شیگان کلی سیدون کی یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولای ترغند ابو سلی شیگان کلی سیدون کی موهب ولاده موهب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نچب لا ورور دیر کلام لري لاس کلام مخ کی لخ بل کورنه د مسافرې په پلمار او تلی ده د هیران په قچکی لارو کی له اندیوالانو ملګرو نه پات شوی د لهغه دی ترنن ورځی د موهب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو مور پلار او دوستان ډیر زیات په سرګردانه او پریشان دي موهب الله تورغنم رنگ ایدوان میانه قتل لري که هر څوک د موهب الله په اړه معلومات لري نو لطفاً د مسلمانۍ او اسلامي همدردی لمخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره زنګ ووي زما د ټلیفون شمیره د 0 او 1 شپږ دېر سلور پندوس شپاستو پندوس بیا هم د شمیره تکرار 0 او 1 شپږ دېر سلور پندوس شپاستو پندوس نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه وسلام د الله په امان.
السلام علیکم جو مبارک تلی هم د کابل عربي پوهنتون ناظرو نن تقریبا دوه کاله مخکې د ننګرهار د ویسو مسالې د بولې وسد تر څنګ د بارواد له سیدر مخه نن نظر کې شوې ده کار چې په اړه معلومات دې مهرباني نه مخې دي ټول شمیرو تر نو ساډی کې ونی کی اویاش پدیش و دې شپه دوا شمیرې در بیا تکرارم تی پر اویا پدیش و دې شپه دیش دوا بل شمیره تی پر نه اویا تی پر دریاویا تی پر صفر شپه نوی
السلام علیکم زاد القیم حج فرید فراد ولایت بلد دولسوالی دا گرانی کلی سای سره پلان کی مورورا آزادی رادیو ته دې راهیل لرمه چې تاسو ما پیغام بخپور کی زما یو رودی په نامه د عبد الکریم تقریبا 15 کال عمر دی او دا شپږ میاشتې کیږي چې نه درکه سوي دي کچيري دې زما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د په باب د باندې معلومات لري ورور ارسل کی معلومات راکی 3 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 او 0 0 5 8 5 5 د ټلیفون بل شمیره ده 0 او 0 5 8 8 0 0 8 1.
سلام علیکم تاسو د ازادي رادیو کاور کوم کو او دم کو توان دی موږ محمد خوشاله ما غام د علم ولایت ما د خاله زیر د درې کال کې سینا دره کړی سیولا فنم د پلانونه ډاکټر اونر دی هم شرورونه د سمه دی د علم د بولان لسم دی کار څوک د پاره باندې معلومات لري ا دې ما زغ د ازادي رادیو د لایته خاوري موږ سره د پردا غشنیرو باندې اړیکه کوونی سي چې پروسه تر 15 درې 15 یو څلور اته دوا او سپر و سپر و تلور دره یو تلور دوا تینزه سلام شمیره ده سپر و سونه تلویش یه بولس تلور نوی نه آویا خیلی دیر مننه شوه خدا شما
گران آوریدون کو دنان وزی خبروانه پا همده زای پای ترسیشی تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې. خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2